سلامونه لګرمي مخکې لاس پجې شو زه سفي ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستو ایم پایل خبرونه کوو. د عراق په عین الاسد اډا باندې د دوشنبه په شپه د څورا کیټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان شوي. هغه ویلي چې د عین الاسد اډې چارواکي د اوخت زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. پر عین الاسد اډه باندې چې د عراق په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي، دغه راکټي بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې څو ورځې مخکې په عراق کې د ایران پلوي ملیشا ځواکونو څلور جګپوړي قمندانان وژل شول. تر هغه مخکې هم په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه په یو برید کې چې ایراني چارواکو پړه پر اسرائیل ور واچوله وژل شوی و. د ایران چارواکو د لبنان حزب الله ډلې ویلي و چې له اسرائیلو به غچ واخلي. په کندهار کې دوه نیول شوي خبریالان محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو د خوشي کېدو د اقدام هرکلی وکړ، خو ویل پر هغوی لګول شوي تورونه شفاف نه دي. دغه مرکز د طالبانو له ځایي ادارې غوښتي چې د خبریالانو حقونه رعایت کړي او پر هغوی له فشار راوړلو ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد پرون تایید کړ چې محمد ابراهیم محتاج او محمد یار مجروح خوشی شوي. مجاهد پاینه حال کې ویلي دا دوه خبریالان د خپلو رسنیزو فعالیتونو په ارتباط نه ونیول شوي. محمد ابراهیم محتاج د سرطان په 2 او محمد یار مجرود اسد په 6 د طالبانو د کندهار د استخباراتو له لوري نیول شوي وو. ایرانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې په دوغارون کې لګیدلی اور له 2 وروسته وژلی. پرون په دوغارون کې د افغانستان او ایران د ځانګړي اقتصادي زون د تیلو په ټانکونو کې پراخ اور ولګید. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ چې په اور کې 4 کسان ټپیان شوي. د ایران تسنیم خبري آژانس د تایپاد د چارواکو په قول ویلي د اور وژلو په عملیاتو کې د افغانستان د اسلام کلا بندر اتفاقیه هم برخه اخیستې. د تسنیم پر اساس په دې پیښه کې 4 ټانکرونه سوځېدلي چې 3 د ایرانیانو او 1 د افغانانو وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو لوري صادریدونکي ویزې او نور اسناد نه مني. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي د جولای 13 نیټې وروسته هغه اسناد ورته د اعتبار وړ نه دي چې په بریتانیا، بلجیم، سویس، فرانسې، یونان، ایتالیا، پولند، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان سفارتونه ورکوي. طالبانو ویلي دغه سفارتونه له بهرنیو چارو وزارت سره همکاري نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اروپایي هیوادونو په منځ کې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له سفارتونو او د جرمني د مونشن له قونسلګری صادریدونکو اسناد د منلو وړ بلل دي. یو شمیر سفیران او ډیپلوماټانو چې د طالبانو له حکومت سره له همکاري او تعامل ډډه کوي ویلي د طالبانو له اعلان سره سره به قونسلي خدماتو ته دوام ورکړي. نامعلوم وستوالو په جنوبی وزیرستان کې د یو خونځي دوه خونکي وژلي. پرون ځایي پولیسو ویل حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو دوی د موندلو لپاره پلټنې پیل کړې. سږکال په وزیرستانو کې چې اوس په خیبر پښتونخوا ایالت پورې اړوندې سیمې دي 2 ځلې پر خونځیو بریدونه شوي، خو تر اوسه د هیڅ حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم په دې تړاو څوک نیول شوي. له پاکستانه بل خبر ده چې د پاکستان پوځ اعلان کړی د امنیتي ځواکونو د روان کال له پیل راهیسې په هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد 23,622 عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري پرون په یو خبري غونډه کې وویل په یاده موده کې د پاکستان 109 پوځیان وژل شوي. د ده په وینا پوځ یوازې په تیرو 15 ورځو کې 2,045 عملیات کړي. ده هم ویل چې په تیرو 15 ورځو کې 24 ترهګر وژل شوي. او د مالي پوځي چارواکو په دغه هیواد کې د یاغیانو په وروستیو حملو کې د کیف د احتمالي رول په اړه له اوکراین سره اړیکې پرې کړې. اوکراین په هغه برید کې چې په لسګونو روسي عسکر پکې وژل شول لاس لرل رد کړل. د مالي په شمال کې چې زیاتره اوسیدونکي توارق قبایل دي، وسلوالو ډلو ویلي دوی 13 میاشت د الجزایر پولې ته نږدې لږ تر لږه 30 حکومتي سرتیري او د واګنر شرکت 40 کرایي وسلوال وژلي دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې لاوان کډوالو سره چلند ناورین وباله او لاوان کډوالو سره د غت څخه وړاندې خبرداري ورکړ چې د سازمان حکومتي او ټولنیزه توکم پالنه بللې ده. د سازمان په ایران کې نه یوازې لاوان کډوالو سره چلند توکم پالونکې بللې، بلکې ویلې دي حتی له هغو ایرانیانو سره هم تبعیضي چلند کوي چې افغاني سابقه لري. د سازمان په تیرو میاشتو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر تر 15 زیات خولې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ایران د بشری حقوقو سازمان هنګاو په ایران کې له افغان کډوالو او حتی هغو ایرانیانو سره چې افغاني سابقه لري چلند ناوړه وباله او له افغان کډوالو سره د حکومت او خلکو د توکم پالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. هنګاو پرون دوشنبه په یو راپور کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د انتخاباتو په اړوندو بحثونو کې د افغان کډوالو د شړلو له بحث څخه نیولې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کډوالو د شړلو تر خوشتنی پورې مواردو ته اشاره کړې او ویلي په وروستیو میاشتو کې په ایران کې د حکومت او ټولنې له لوري د افغانانو ضد توکم پالنه اوج ته رسېدلې ده. د هنګاو د احصایې له مخې په تیرو اوو میاشتو کې لږ تر لږه 15 افغان بندیان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د یکشنبې په ورځ په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په تیرو اوو میاشتو کې 40 تنه افغانان په بېلابېلو تورونو اعدام کړي دي. دغه سازمان ویلي چې په دې موده کې لږ تر لږه 300 کسان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دوی کې 15 ښځې، 240 بلوچستان، 40 کردان او پاتی افغانان دي. راپور شي چې له 300 اعدامونو څخه 102 د مخدرو موادو په جرمونو پورې تړاو لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص پوهان نصر الله ستانکزی وایي په ایران کې افغانان د نړیوالو منل شویو حقوقو او د دو اخیزو تعهداتو خلاف اعدامی شي. شاغل استانیگزی آزادی رادیو تو بویل
هغه نړیوال ستاندردونه یا د عادلانه محاکمه موازین چې ایران هم منی د ملګرو ملتو د غړي هیواد په توګه د افغان مجرمینو په تیره بیا د اعدامیانو په هکله نه دی رعایت شوي. له بلې خوا نه هغه قنسولي اړیکې چې دواړو هیوادو ترمنځ شته او قنسلي اړیکو د 1983 کال د کنوینسون له مخې ایرانی مقامات باید په ټولو حالاتو کې د مجرمینو حالات مربوط قنسلګرۍ ته اعلان کړي. متاسفانه د هغه هم څرک نه لګېږي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د اتم پریکلیټس په 2000 کې تصویب شوی، د هغه نه هم چې د اعدام په هکله پکې موضوعات دي، له هغه نه هم ایرانی مقامات سرغړونه کړې.
پوهن ستانکزی همداراز وویل چې پر یادو ستونزو سربیره د ایران له لوري د افغانانو په اعدامونو کې بله ستونزه دا ده چې افغانستان او ایران په خپل منځ کې د مجرمانو د استرداد موافقه لري چې ایرانی چارواکو دا مسأله له پامه غورځولې ده. د په عین حال کې د افغانستان تیر حکومت او د طالبانو حکومت د مسألې ته پر نه پام کولو ملامت وبلل. هنګاو ویلي افغان کډوال په ایران کې له څو لسیزو ژوند کولو او کار کولو سره سره د استوګنې معتبر کارتونه نه لري او اجازه نه ورکول کېږي چې د ایران په 14 ولایتونو کې ووسی، او له تهران، البرز او قم ولایتونو پرته یوازې په ځینو ولسوالیو کې د اوسېدو اجازه لري چې د کار په ایران کې د اپارتاید وضعیت ته ورته حالت رامنځته کړی دی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د عراق په عین الاسد اډه باندې د دوشنبه په شپه د څو راکټونو د لګیدو په پایله کې یو شمیر امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د پوځیانو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي دوشنبه ماښام رسنیو ته ویلي د لومړنیو شواهدو په اساس څو امریکایي پرسونل ټپیان دي. د پینټاګان د دغه چارواکي په خبره د عین الاسد اډي چارواکي د اوختي زیان په ارزونې بوخت دي او وروسته به نور جزئیات شریک شي. رویټرز راپور ورکړی چې دوه راکټه پر عین الاسد اډي چې په انبار ولایت کې امریکایي پوځیان پکې دیره دي لګیدلې. یو بل راکټ دی اډي ته نږدې په یو کلی کې لګیدلې چې زیان نه دی اړولی. په عراق کې میشتې د ایران یوې نیابتي ډلې ادعا کړې چې دوی دا بریدونه کړي. دا بریدونه څو ورځې وروسته له هغه شوي چې د امریکا په یو برید کې د ایران پلاوه څلور افراطیان په عراق کې ووژل شول. پر عین الاسد اډې داسې وخت راکټي بریدونه شوي چې په منځني ختیځ کې د شخړو د پراخېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د غزې د جګړې په پیل کې په پرلپسې ډول د عین الاسد په اډه باندې توغندي لګېدل، خو په وروستیو میاشتو کې درول شوي وو. د بیروت په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو جګپوړي قمندان فواد شکور او په تهران کې د حماس د سخت دریځې ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د ایران چارواکو او د لبنان د حزب الله ډلې منشي ګواښ وکړ چې له اسرائیلو به خامخا غاچ اخلي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. اسرائیلو د فواد شکر د وژنې مسولیت په غاړه اخیستې، خو د اسماعیل هانیه وژنې تایید یا رد کړې نه ده. د سیمې په موضوعګانو کې به پات شو. لغې ډلې دا چې پر اسرائیل د ایران د برید احتمال له زیاتېدو سره هغو هوایي شرکتونو ته چې الوتکې د ایران له فضا تیریږي ویل شوي چې خپله الوت لاره بدله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ویل اسرائیل ته د ځواب ورکولو حق ځان ته خوندي بولي، خو تهران په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو هڅه نه کوي. په همدې حال کې د اسرائیل د باندنیو چارو وزیر وایي معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران پر اسرائیل د برید نیت لري. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
په داسې حال کې چې په تهران کې د حماس د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د ایران د بندنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاري سازمان د بندنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په سعودي عربستان کې د ایران په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دا له 2000 میلادي کال راهیسې د اسلامي همکاري سازمان چې 55 غړي لري د وزیرانو څلورمه غونډه ده. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه اندېښمنه ده، د جروسلم پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارتس له قوله وویل چې د ایران حکومت پریکړه کړې چې پر اسرائیل برید وکوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ایران د باندنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کنی په اسرائیل باندې د برید پیغام د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو ته لیږلی او ښاغلی سیارتو کاسته په دې اړه معلومات ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وکارت شاک هم په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو د خطر په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او په ټولو اړخونو او نفوذ لرونکو دولتونو یې شخ وکړ چې د اوسني ډېر ناامن وضعیت د کمولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. پرونجی وډلې چې له جرمني، متحده ایالاتونو، ایتالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او کاناډا څخه جوړه ده په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمیدو او زغم غوښتنه وکړه.
نیما نړۍ
سره دنیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خلکو ډېرې بلې زمام ریشه چې ماشام شي ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعان انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، ان خیالي نړۍ غونډې لیکم. بیا همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دی خپل خبرې کوم ملکی موخړی. قدرمن اوریدونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې کې نظم وی یا هم نثر تر لوستونکو رسوي چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو وخت کې کیسه مات کې بشپ کې ګډون کړ. وقایع هم ډېر ښه دي. یعنی ډېر ښه زمينه مسئله سي حالت کې افغانستان کې تاسو حالت واقع شوی دي چې نه دي تدریس وکړ شي نو موږ ته زمينه نه مسئله او یو ځینې لار هم د آنلاین لار مو ته پاتې چې پرې کې خپل کوشش او زیار وسونو تر دې موږ سره مرسته. یعنی ته ټول ډېر حمایت کوم چې دې سم کورونه دې سم په هر لار کې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي او تر اوسه یعنی دا کوشش نه بریاوي ته خیر سره نه لوي بریاوي ته لار پیدا لري او ما ډیره زوین په برخو کې نو زغانه انتخابوم کله ژوند طبیعت انسانان اجتماع دوستان او داسې هیڅ معلومات راټول کوم داسې ان خیالي نړۍ غونې لیکم به هم داسې لیکنې کوم ساده پته نه خو چا نه سره ارتباط کوم ما هغه لیکلې زینو سره مې خوښه کړل دښتم
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نو موړې دی ارزښت پاکله وای
اقرا انټرنیټي ده خبره خدا ده چې د څوک سانسورول نه سي مهم خبره چې د ما په نظر باندې ولې چې دا انټرنیټ کې د چا هغه پرسیژ نه وسن پرسیژ نو دی کولای سي چې بل کم دار څخه چې څنګه د دې زله وغوړي هغه سي هغه کې نشرات وکي او د بل اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی د اجتماعي فعالیت چې دی فرهنګي فعالیتونه چې دی هر ډول فعالیتونه چې دی هغه ټول په ټاپه ولا اتا تعلیمی چې تر هر څه ضروری دي په دغه سی وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګیدلې دي هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټول باندې پونتونونه باندې نور تعلیمی موسسې باندې دي ډول ډول هغه دي زما په نظر باندې دي شروع لوبولای سي خو مهم ده چې دوی څه ډول هغه خبري نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویب سایټونه چې هغه مدیریت څوک یو خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه چې ډېر هغه پر روزنیزه برخه باندې نه دغه نجونې اکثر نجونې هغه کې راسره سته لکه دا دی دا اوس تاسو خطرنه ژوند چې دی هغې ماته هغه راستولی وو میسیج راستولی وو بیا ما یو شعر ور واستوه
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه
دا وروستی کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی نو هغه داسې ویل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ نکړله هېره دغسې یو ډول شعر دی نو آزاد شعر دی ما ټوله نه دی په یاد یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ نکړله هېره سمبول دی تر پای پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وږمې دی مثلا دغه توري چې دي نه
بله نارینه او ښځینه
وو نو دا ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته
بله تاسو له دې بایک نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
داسې دی چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه سته نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي ښځې شاته سوي دي بیخي حسب سوي دي نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي
بد بختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي په حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان د دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي البته ښځینه ته به کمې هدف ده تاسو غوته څه وایه
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوای په خپل برخه کې ډېر هغه لري ډېرې ستونزې لري
د تاسو مشوره دوی ته څه ده اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې د مکتب سته او نه د ښځې لپاره کار سته تاسو مشوره نجونو ته مېرمنو ته څه ده څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خفګانو ډپریشن دو مسایل نه ځان وساتي
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه اوس د انټرنیټ دی انټرنیټ کې هر څه سته او هر څوک هر څه کولی سي که سمه استفاده ځینې وکړي مثلا نه زده کړه په کښې کولی سي هر ډول زده کړه په کښې کولی سي مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي خصوصا ښځینه طبقه هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه یعنې دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس
بله لدی وروستا د تاسو تصمیم سره له اقرا مجله سره به خپل همکاري ته لا هم دوام ورکړي
وو ولې نه زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړی سي ډیر بشي زمي شز ما په دې باندې چی به ځوانان را مخته سي ځوانانو ته ډیر موقع ورکړی سي
مګر د تاسو لیکل پاخه دي د تاسو لیکل پاخه دي د ځوانانو به می د تاسو هم په خوا کې د ډیر خبر راځي
سه په وکم زه خپل کوشش وکم خپل توان سره نو ولې نه زه به کم تا خو هر افغان میرمنی هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي مسؤلیت یې دی
کوم شي په څه باندې اخته یاستئ مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ تر اوسه پورې څومره وخت
زه څه چیستم ته راغلی یم زه ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېری ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي یو وخت یو څه موده تېری زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم ولې چې هغه مسایل چې زه راخم په شعر کې هغه ډېرې کمې میرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي نور لیکنې مې نه لیکلي
روزو د اقرا مجله مدیر مسئول فتانی ژوند ته فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې و اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولای غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښي وړ کار دی کوي فتانی نه مې پوښتلی چې د اقرا مجله د رامنځته کولو انګیزه څه وه
کوم غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړه د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري باید هغو ته لیکلو ته وهڅوو سي لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو د نجونو د مېرمنو لیکنې راټولوو ځای په ځای کوو یې ټاکو یې انتخابوو یې ایډیټوو یې ډیزاین کوو یې نو
بله دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې دا نثر دی شعر دی څه دی
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم د قلم خاوندانو ته ځینې خویندې خپله راځي سي ډېره علاقه ښیي سي لیکل رالېږي زه نه پوهېږم ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي نثر دی د نثر برخه کې هم لیکل شته د شعر برخه کې هم دي مقالی هم دی د ښځو اړوند هم دی روغتیایی لیکنی هم دی په هر برخه کې دی خاطرې هم دی نو موږ غواړو هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو فرهنګي ادبي اجتماعي شعر خاطرې لنډې کیسې ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي بخښ کې راغلي
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره کوایم چې په لیکلو باندې یو غمنګې تاثیر پرېوتی ده د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي نو د هغوی وضعیت معلوم ده نو په لیکلو کې له ورایه څرک ښکاري
بله او میرمنې څه لیکي نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي میرمنې بیا څه لیکي
زیاتره رالېږلي دي د هغوی شعرونه خو کلشیر دی که هغه دی هغه خو پاخه دی نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي د هغوی په لیکلو کې هم په کیسو کې په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي او د هغوی درد یې احساس کړی دی د هغوی کیسې لیکلي په هغوی هم شریکې دي
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي کله مالي اړخه وایو که نور ازادي وایو د نجونو میرمنو لپاره نشته. په داسې سخت شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او انجونو ته ځانګړې کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغه سختو شرایطو کې د انجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو، سی د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو، سی هغوی شعر د هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده، نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، سي هغوی وهڅوو، سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي، دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده، سي حتی یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یوه لویه ضایع ده، نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي. که نور څه نه وي، هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ دا زمینه ورته برابره کړو، سي هغوی لیکلو ته واڅوو، هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، سي هغوی دا ډاډ احساس کړي، سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب را لیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده، هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا په دې اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی شي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته، سې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، سې هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سې موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، سې د هغوی سې کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، سې دوی سره په لیکلو کې مرسته وکړي. نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکم، نورو نجونو ته، بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغو پاتې ول، نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوم.
بله، د نظم برخه کې، د شعر شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعره هم یاستئ؟
نو زه خو ذاته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم، او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بایته موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلې امکان لري، ولې نو زه به د موبایل په وګورم، که په موبایل کې راسره ویلې نه اتمن درته وایم.
بله، زه تاسو ته غواږم راتوبې وایه.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام سي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي، ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام سي، تنکۍ ځواني مې سپارمه د سرو ورونو غېږ ته، تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زه چې راپام شي، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم، چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي، غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ، جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي، او ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ټی وی مې د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، ارمان مې لکه ذبحه د کساب اندام اندام شي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي،
ډېر زیاته مننه، ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. رازو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات راڅېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره د ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب، هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړل کوم فکر سې لرئ، دا باید پټ نه کړی. تاسو وایي داسې واوسېږئ، د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي، نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ هم بیا جرأت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو. زیاتره د ښځو د ماشومانو په هغه ستونزو باندې، په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شکوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي، هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شکوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده چې یو انجلۍ ده، هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشینه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې، هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي، بیا هغوی بهر غورځوي، ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي. نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم، البته لنډو کیسو کې.
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي، خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کول، په دې باندې خبرې راته وکړئ.
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې کوي. د دې هر څه مصارف د هغه دي، او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
مونږ به هویت پټ وساتو. دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم. ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل.
سلامت اوسئ. ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوه. دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري، خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږي، لیکل به هم راولېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه. نیک هیلې مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب، لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. سالی صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل، نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو د ما لامدغې خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د اصطلاح په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي، خو ما خپل هڅه وکړله. او اوس تا سدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې، زه خو په اصطلاح هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت، کنه نسبي امنیت افغانستان کې، او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو یې هغه مثبت اړخ ده او بلې منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته داسې ښکاري چې راوتلي یو، چې روزانه به م د هره ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي، دغه څه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې، سیغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر او اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی، ضرور دی، خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خماربته ګوتی ورتیرې کړی دی، خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری، او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي، کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده، کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه که پیور ډیر کو زو هم داسې نه شي دغه ټولنې ته ګنډیر سي، او هغه د دې په جای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي، کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي، فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا سي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، د موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي، کنه. نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامېږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي، کنه. نو چې تنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي، کنه. نو که منګه ټول افراد ته رسول غواړو نو باید منګه یو تسي اړخ پکیو لرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي. هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه وري نه پیسلا ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي. هغه مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستانیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه. زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده سی هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پوره مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا غدي طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کم. خو البته کېږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوسیو، حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوسو یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه. وکنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي. وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه که مراتم نه کې هغه هدف ته ډایرک سړی په اصطلاح تلای سي، هغه د خپل فکر تظاهر اظهار کې کوي سي.
بل تنظیم صاحب، تاسو یو کمال داده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې چې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو. ټیک ټاک کې په محل کې یو دقیقه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه وه، نو ما بغوښتل چې په دا یوه دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم، هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کم خلکو ته کنه، ور زرقې کم. نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم، ما بغوښتل چې په هغه یوې دقیقې نه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې ورختا وي زر باید دا خبره کوله، باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم. په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ و مشهور کمپ و زه په هغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. اغه چنمال ته مکتب خونځه او لیسا ویل نو دغه د شپغم دی جدي دغه مسائل بسرت بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د کوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګد کوم وګد تقریرونه په دې کې به 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي په ډیر لغت پرانی او تاو سرا تاو سو پاغه په اصطلاح نزاکات او پلانای صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا مو ماشومان چون پزور به کنه ولی واغل ته دیکتاتوري سیستمونو په کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کونه تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشوم توپ کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه دي کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او کیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه پکې ځې وخت سیلټیس برخه کې مې کار کاوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره منن مو کړلې بیخي زیات او بخښنې دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخښنه غواړم دا داسې ده او بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته زه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسئ حتی د مونږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کې راشي اورې به د ښه زړه تنګ کي حوصله به دې ونیسي بار بار به پوښتنه وکړي هغه اساسي خبرې ته مونږ زر نه راځو دغه هم کمزوري ده مونږ به ډېر اوږد تقریر خو کې به د کار خبرې دوه نه وي نو زه دا بهتره ګڼم چې دغه شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر شو دا به ډېره ښایي
جالب و پدی خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله ناکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کوي اتمن تاسو هم د هغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله ناکله راځي طنز وکړي 10-15 دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوروئ ما د ویلو دپاره هېڅ هم نه درلودل خو دغه د 15 دقیقې مې ونیولې او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډېره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډېر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډېر خلک کوي چې پلانای خلک د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې وا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې 2 ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګي هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراد مراتی حتی هغه سیاسيون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دي په جای اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور کوي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ
مل آیا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنه لرو او که د نالوستو؟ نو دا خو طبیعي خبره ده، مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. دمونږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیست، پیسې پې ورنکړلې، مطالعه یې ونه کړه، په ټولنه کې اثر ونه کړ. زه ډېرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر، نن سبا عصر چې ده دا د کتاب نه راوتلي، دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي، ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري، ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده، دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، دا نه مردومه، ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپئ؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته، لوست خلک خو لال مخکې نه اوس زده کړه کړې ده، یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي. ته دا کتاب مجله چا ته چاپئ؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل د هغه نالوستی کلیک پرې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته، چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده، مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو. حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي، هغه ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې دی نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک، نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته یې خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې، داسې ته عایدات هم ولرې. ما ته ډېرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه پې خلاصې. خو ما دا بهتره ګڼله، باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډېر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي، دا ما ډېر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب، که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېدای سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. زموږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې لږ درته ویل، خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خواته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې. چې هغه
په اصطلاح منفی کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته، د تغییر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما هملته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کار هم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري، یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دی کې ما کورنۍ ده، دی کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی شي، باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي، محافظه کاری ډیر زیات. هغه خبرې ګوره سالی صاحب تاته بهتر معلومیږي، دغه موضوعاتو باندې زه سه نن غږیږم. زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره، په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه دې ووایي، ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدي، هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده که ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و، که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح، موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي، خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو، موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي، موږ به همدغه چې پاتې یو.
بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي، او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما وینو، یعنی که زه تاسې خپل هغو میسجو ته چې ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسې به خپل حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق، په ډېر شوق، په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي، میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس، ما ته یې حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي، یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل، په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر، دا څومره غټه خلا وي موږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې و، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خورته وایي که نه؟ خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه نالوستې ټولنه زموږ خلک دغه ګورده او ججوره لري چې هغه پیسله او منطقي خبره، ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره، له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي، اخلي تحليل او غبان عمل کول هغه دی دی کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغیر راځي په دغه مسائل چړلو کې مزه خدا ښه غنم یوازې ځان نه ما ډیر نور ځوانان هم تشویق کړي دغه مسائل ته مال کوجرات سره لاس وګټي ورته روي او چیړي وځ دا ضرور نه د ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه د مسائل لیدلې چې ډیر کال مخکې غوسره ډیر سخت حساسیت موجود چا به فکر هم نه شو چې دا موضوع د شکل څوک ټولنې تور وړاندې کیږي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دې کې پیدا شوی ده هغه منطقي بحث اوري ولو کغه د دې چې هم وي چې د دوی د فکر مخالف
ډیره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزای چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربې مور سره شریک کړي خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
لطاش نن مننه جناب صالح صاحب د زاویه رادیو له ټولو کارکونکو نن مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو ته ورسوو